سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مده ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کوو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مرستیال مارکس پودزل وایي د سوله ایز او باثبات افغانستان لپاره داسې پراخې پروسې ته اړتیا ده چې د ټولو افغانانو په تیره بیا د ښځو او اقلیتونو حقونه رعایت کړي. یوناما په یو ټویټ کې پرون ویل ښاغلي پودزل دا خبره د فاریاب ولایت مرکز میمنی کې د مدني ټولنې له استازو او طالب چارواکو سره په کتنه کې کړي. د طالبانو له وخته رسېدو وروسته ښځې په اکثرو دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوي او نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته نه دي پرېښودل شوي. د بامیان ولایت ځینې اوسېدونکي وایي طالبانو پرون په دغه ولایت کې یو هلک او یوه نجلۍ د تار لرلو په تور په درو وهلي. د بامیان ښاري اوسېدونکي چې د امنیتي ستونزې په خاطر یې نوم وانخیست ازادي راډیو ته ویل چې نجلۍ او هلک د عامو خلکو په مخ کې وویل شول. د افغانستان د ځینو ځایي رسنیو د راپور له مخې هلک او نجلۍ له کابله بامیان ته تللي وو او د طالبانو له لوري په بند امیر کې په درو وویل شول. طالب چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې هم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې طالبانو خلک صحرایي محاکمه کړي دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا دوه مرستیال ملا عبدالسلام انفی پرون د اسلامي همکارۍ د سازمان له استازو سره په کتنه کې وویل چې د افغانستان له خاورې به هیڅ هیواد ته ګواښ نه پیښیږي. د طالبانو د حکومت له خبر پاڼې سره سم د اسلامي همکارۍ سازمان د سرمنشي استازي طارق علي البخیت د طالبانو د حکومت د دفاع له سرپرست وزیر مولوي یعقوب مجاهد سره هم لیدلي. یعقوب په دې کتنه کې ټینګار کړی چې طالبان به د دوهې موافقې ته ژمن پاتې شي. په فراه ولایت کې د هوان د یوې پخوانۍ مرمۍ په چاودنه کې درې ماشومان وژل شوي دي. یوې سرچینې په دې شرط چې نوم به یې نه څرګندېږي ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دا پیښه پرون مازدیګر د فراه ښار په عسکر آباد کلي کې شوې. د هغه په خبره د هوان مرمۍ هغه مهال چاودلې چې ماشومانو زړې وسپنې ټولولې. د طالبانو حکومت د ولایتونو د مرکزونو او ولسوالیو د ښاروالیو عمومي ریاست لغوه کړ. د طالبانو د مشر د فرمان پر اساس له دې ایسته به ښاروالۍ د خپل اړوند ولایت د چارواکو تر څارنې لاندې فعالیت کوي. د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د 34 ولایتونو ښاروالۍ مستقل ریاست و خو د سیمه ییزو ارګانو د ادارې تر څارنې لاندې کار کوو. او د امریکا د خزانې وزارت پرون په چین، هانګ کانګ او متحده عربي اماراتو کې پر 14 شرکتونو د ایران په اړه د امریکا د بندیزونو د نه رعایت او د ایران د تیلو د جانبي محصولاتو په پلور کې د مرستې په خاطر بندیز ولګاو. د امریکا د خزانې وزارت له خبر پاڼې سره سم چې په خپل رسمي ویب پاڼه کې خبره کړې دغو کمپنیو د ایران د تیلو د ملي شرکت په شمول د هغو شرکتونو پر نیابت چې امریکا پرې بندیزونه لګولي د سلګونو میلیون ډالرو په ارزښت د ایران د پتروشیمیا او تیلو جانبي محصولات د آسیا په ختیځ کې پلورلي دي. خبرونه مو اوریدل په تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شي. ورزو د پروګرام معرفي ته په ناروې کې د افغانستان په ارتباط یو غونډه شوې وه. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر څه ویلي؟
د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انکن هوپټفیلد نړیواله ټولنه وهڅوله چې طالبان اړ باسي څو پر خپلو ژمنو ودرېږي او د افغانستان د خلکو سوکالۍ ته لومړیتوب ورکړي.
په روزګان کې د خوړو د نړیوال پروګرام له موټرو غلا شوي.
د شپې موټران وهل شوي او وروسته چې امنیتي کسان هم خبر شو بیا د کلي سلیوش مشکوک کسان نن د غلا په تور نیولي دي.
شپږمه ورځ چې د چمن سپین بولدک لار تړلي سوداګري اندېښمن کړي.
یک شنبه چې دا سوي ده بیا تر اوسه پرې لا نه ویل سوي دغه چې بند پاتې ده موټران ګرد په بولدک کې ولاړ دي.
په دې اړه به هم درته راپور خبر کړو چې د کندهار څخه د انارو لمړنه جوپایا محموله د موسکو په لور وخوځیده.
اوله محموله چې شلتن شاوخا کیږي د کندهار د ارغنداب اوله درجه انار په څه پیکي په سندرج پیکي د موسکو هغه برابر کړ.
په میدان وردګو کې زرګونه غواګانې جوړه شوې دي.
توانه واسه هم نه لرو چې مخنیوي وکړو او له حکومت پانه کوم موږ سره کومک شوی نه ده.
سینا استعمال دلیل د دې غم وخري پسند دوايي ورته راکړسي او واکسینونه ورته راکړسي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته د ناروی د بهرنیو چارو وزیر وای سره لدی چار څوک په افغانستان کې د نجونو د تعلیم او په دغیوات کې د تروریستانو د بیا را یو ځای کېدو په اړه اندېښنه لري. په کار ده چې لطالبانو سره خبری وشی. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر د خبره پرون په هغه غونډه کې کړی چې د افغانستان کمیټې د اوسلو د سولې د تحقیقاتي انسټیټیوټ د میکلسن انسټیټیوټ او نانسن د سولې د مرکز په ابتکار جوړه شوې. تفصیل له اسمت ساروان په ریپورت کې.
د ناروی د بهرنیو چارو وزیر انکن هوپټفیلټ وای طالبانو د دې پر ځای چې د افغانستان د خلکو د ژوند شکیدو ته پام وکړي نورو مسالو ته لومړیتوب ورکړی دی. اغلی هوپټفیلټ په اوسلو کې د بشري بنسټونو په کوربتوب د افغانستان اونۍ په نوم په غونډه کې نړیواله ټولنه وهڅوله چې طالبان اړباسي څو پر خپل ژمنو ودریږي او د افغانستان د خلکو سوکالۍ ته لومړیتوب ورکړي. دا غونډه چې یو اونۍ دوام وکړ پرون پایته ورسېده. د همداراس موبایل د سشکاري چې طالبان د عادي خلکو د ژوند د شيګنې پر ځای نور لومړیتوبونه لري. نو نړیواله ټولنه باید څه چې په واس پوروي د طالبانو د هڅولو لپاره ترې کار واخلي چې هغوی پوه شي چې د افغانانو سوکالۍ ته باید لومړیتوب ورکړل شي. د ټینګار وکاو چې د دې کار لپاره باید له طالبانو سره خبرې وشي. افغانان دې په خپل ور سره وشغي شي. په اوسلو کې مشت افغان خبريال محمد اساستانګزای وای د ناروی د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو سره پر خبرو لټینګار سره سره وویل.
خارجه وزیر په خبرو کې چې اوس ټول په دې پیګو چې افغانستان کې په تیرا بیا جنوکې او د خزو حقوق خوندې نه دي او غوی له ابتدایي زده کړو محروم دي او د غرض د یو ستونزه شته چې افغانستان ممکن ده تر هغه رو په تنظیم بیا بدل شي او تر هغه رو ته بیا موقع پیدا شي. خو دې په عین حال کې دا خبره هم وکړه چې طالبان اوس یو واقعیت ده او باید موږ په خو طالبان سره جګړه کوله خو اوس دا وخت نه ده. اوس باید طالبان وو هڅول سي چې خبرو ته مراجعه وکړي او باید افغانان یو بل سره ډیالوګ ته مخه کړي تر څو دا ستونزې د خبرو او ډیالوګ لاره اواره شي.
د ناروی د بهرنیو چارو وزیر د هغو انتقادونو په اړه چې ولې د سش کال په جنوري کې د اوسلو غونډې ته د طالبانو استازي وبلل وبیل دا پریکړه یې سمه وه. د دې په وینا طالبانو د اوسلو په غونډه کې د پراخ بنسټ حکومت د جوړولو او د بشري حقونو د رعایتولو ژمنې وکړې خو عمل یې پرې ونه کړ. د افغانستان اونۍ پناسته کې د افغانستان د چارو یو شمېر متخصصان او د مدني ټولنې غړیو ګډون کړی و. په افغانستان کې د قانون حاکمیت، اقتصادي پرمختګ، د ښځو او اقلیتونو حقونه او له تروریزم سره مبارزه د دې کانفرنس د بحثونو اصلي ټکی وو. غونډې ته د ناروی د بهرنیو چارو وزیر وویل افغانستان یې هیر کړی نه دی او د ناروی هڅې دوام لري خو باید له فرصتونو څخه په استفادې په نویو لارو پسې وګرځي څو له افغانانو سره مرسته وشي او وضعیت بهتره شي. سره لدی چې د طالبانو د وخت رسیدو سباندې 15 میاشتې وسی د ناروی په شمول هیڅ وات د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوا
لتا سو سره وو او یوبا
پروند نومبر ولسمه د محصلینو نړیواله ورځ وه. دا ورځ په داسې حال کې راغله چې په افغانستان کې لکونه نجونې له ښوونځیو تک څخه محرومې دي او تر څنګ یې پوهنتون ته تلونکي نجونې یا محصلین هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په همدې پلمه زموږ همکار خاطر پردیس په بدخشان کې د محصلینو نجونو د ستونزو په استناد یو ریپورت جوړ کړی.
دا په بدخشان پوهنتون کې د هغې محصلې غږ دی چې اوس مهال په زده کړو بوخته ده. نوموړی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شهزادي راډیو ته وویل د طالبانو له لورې وضع شوي محدودیتونه یې په روح او روان منفي اغېز کړی او د درس ویلو انګېزه یې ترې اخیستې ده.
په دغه ورځ چې د محصل نړیواله ورځ د ډېر د تاسف او اندېښنې ځای دی چې موږ په بد وضعیت کې یو. زموږ له نړیوالې ټولنې غوښتنه ده چې موږ ته پام وکړي په ځانګړي توګه انجونو ته.
موده وړاندې د بدخشان پوهنتون یو شمېر نجونو محصلینو ادعا کړې وه چې د حجاب په اړه د پوهنتون امنیتي کسانو ګواښلې وې. له کومه چې طالبان بیا ځلې په افغانستان واکمن شول په ښوونځیو کې د نجونو هلکانو ټولګي جلا کړل او له محصلینو یې وغوښتل چې په اونۍ کې درې ورځې نجونې او درې ورځې هلکان خپلو درسونو ته لاړ شي. له دې سره خوا کې طالبانو په ټولو ښځو په ځانګړي ډول ښځینه محصلینو حجاب هم اجباري کړ. یو شمیر ځوان محصلین هم په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ نه اغیزمن شوي دي. په دوی کې ځینو محصلینو د اقتصادي ستونزو له امله خپل زده کړې په نیمه کې پریښودلې او کار ته یې مخه کړې ده. فیصل هغه محصل چې خپل زده کړې په نیمه کې پریښودلې ازادي راډیو ته وویل:
زه د سهار تر شپې کار کوم، مزدي کوم چې 100 روپۍ تر لاسه کړو، د مو اقتصاد ډېر ټیټ ده او نشو کولای چې درسونه ادامه ورکړو.
د محصل نړیوال ورځ د نړۍ په ډېریو هیوادونو کې منځنه کیږي، خو دلته په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پر محصلینو د محدودیتونو ترڅنګ ان له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي هم تړل شوي دي. شکریا محمدي چې اوس له همدې عمله ښوونځي ته نځي او په کور ناسته ده.
زه تیر کال په 12 ټولګي کې وم او سکه مې باید کانکور آزموینه ورکړې وای، خو له بعده مرغه چې له ښوونځي فارغ نشوم او له خپل درسونو محروم شوم.
د محصل نړیوال ورځ له کلنه چې په چک سلواکیا کې د نازی سرتیرو له خوا څو محصلین ووژل شول د هغوی په یاتریا د ونګیږي. په کال 1909 د اکتوبر په 28مه هغه مهال چې د چارلس په هنتون محصولونو په پراک کې د لاریون پترس کې د چک سلواکیا د خپلواکۍ د 28مه کلیزن مانځنه کوله، د دغه لاریون مخه د نازی سرتیرو له خوا ونیول شو او پترس کې 14 محصولین سخت ټپیان شو. په کال 1909 د نومبر په 18مه دغه موتریزینو نه کسه چاته محصولین وو او یو خوونکې له محکمې پرته اعدام شو. په کال 1940 چې له دغه پیښې دوه کاله وروسته په لندن کې د یو شمیر پناه غوښتونکو محصلینو په ګډون د محصلینو یو نړیواله شورا جوړه شوه. په دغه شورا کې پریکړه وشوه چې د دغه اعدام شویو محصلینو د درناوي په خاطر د نومبر 18مه د محصل نړیوالې ورځې په نوم ونومول شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک او چمن لار شپږمه ورځ ده چې تړلې ده. دا لار ورسله هغه وتړل شو چې هلته یو پاکستانی سرتیری دی وشخړې په نتیجه کې وژل شو. دواړو خواوو ګډ کمیسون ګمارلې چې د پیښې په اړه څېړنې وکړي، خو تر اوسه پورې کومه نتیجه نه ده راوتلې. د دې لارې د بندېدو له کبله سوداګرو ته ډیر تاوان اوښتی. عصمت څاروان په دې اړه په کندهار کې د میوې له سوداګر حاجي نانی سره مرکه کړې او لومړی ورنه پوښتنه کړې چې د سپین بولدک چمن لار لا هم تړلې او که څنګه او څومره تاوان یې دوی ته رسولی.
یک شنبې چې دا تړل شوې ده بیا تر اوسه پرې نه ویله شوې، دغسې بنده پاتې ده، موټران ګرده په بولدک کې ولاړ دي.
د دې لارې د بندېدو له کبله سوداګرو څومره تاوان کړی دی؟
هغه حساب چې دی اوس پیل نه معلومېږي. کوم وخت چې موټران ورسېدل په شا ته ودرېدل یا بېرته راوګرځېدل، خصاص وله له منځه ولاړ شي، خراب شي، بیا نو تاوان معلومېږي. کوم موټران چې هلته بند پاتې شول، نور موټران د دې په باغو چې ډک ولاړ وې، نو خلک مجبور شول چې معلومه نه چې دا لار څه وخت ایله شي. هغه موټران د تورخم د لار تورخم ته ولېږل چې هغه یې تقریبا دلته کړیا 2 لکه روپۍ، بیا موږ څلور لکه روپۍ د موټر د ترانسپورټ کړیا ورکړل، یعنې پر هر موټر باندې 2 لکه روپۍ یو ترانسپورټ اضافه شو. موږ تاوانیان کړو. بل دا میوې چې دي هلته ډېر وخت رسېږي، اوس نن پرون څهدي تر اوسه پورې لا پېښور ته نه دي رسېدلي. هغه امکان دي ولري چې سبا یا بل سبا اسلام آباد یا لاهور ته ورسېږي.
څومره باري موټر په سپین بولدک کې ولاړ دي؟
تر 100 موټر ډېر دي چې پیاز دي، بانجان دي، رومي دي، انار دي، داس بادرنګ دي، دغه شان دغه میوې ډېر دي. په تر 100 موټر خو اضافه دي.
مخکې د ورځې څومره موټر میوه او ترکاري له دې لارې پاکستان ته انتقالېده؟
پیش له دغه موضوعات د ورځې تر 110 موټر، تر 110 موټر پورې یوازې انار راتلله، دغه ته صادرات وه. او دغه زیاتره رومیان، پیاز، دغه هم و چې هغه تقریبا 3.5 موټر هم زیات اضافه کېدله.
له پاکستان څخه ستاسو غوښتنه څه ده؟
زموږ خواست دغه دی چې موږ همسایګان یو، همسایه توب باید سره وکړو. دغه لار بندش باید موږ ته جوړ نه شي، تجارت کې لار باید بند نه شي، ترانزیت مخنیوی ونه شي. دا یو اندکه کوچنی موضوع پیښه شول، هغه معلومه نه ده چې دا د کومه طرفه پیښ شوی ده، چا دا کار وکړي. امکان دی ولري چې دا کار دا شي یو سیاسي کار وي. موږ په سیاست کې باید داخل نه شو. موږ دا د دې سیاست څخه باید تجار لري وګرځي دا او موږ خپل قانون لري ګرځو موږ سیاست فقط په تجارت کې مارکیټ میرا کېده او د خپل وطن تازه میوې ساجرات کې
کندار کې د میوې سوداګر حاجی نانای او چې د چمن سپین بول د اختلاري د بندیدو په اړه باندې خپل ورستي معلومات له موږ سره شریک کړه.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
طالبان وایي چې پوروزګان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی د خوراکي مرستو د غلا په تور لزګونه کسان نیولې دي. د خوړو نړیوال پروګرام د خوراکي موادو لزګونه ټرک په ترینکوټ کې ویل شوی دي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
طالبان وایي چې په اوروزګان ولایت کې د خوړو د نړیوال پروګرام د خوراکي موادو د غلا په تور لسکونه تننی ولیدي. د راپورونو لمخې د چهارشنبه په شپه نامعلومو کسانو په اوروزګان کې د خوړو د نړیوال پروګرام له موټرو څخه سلګونه ګونی اوړه او نور خوراکي مواد غلا کړی دي. د اوروزګان ولایت د لمړی امنیتي حوزې مسؤل مولوی دفاعي وایي د پیښې په تړاو څلوي شکمن کسان نیول شوي او څېړنې ورڅخه روانې دي. د اوروزګان د اطلاعات او فرهنګ رئیس قاری آغا ولی قریشی موټر چلوونکي په دې ملامت بولی چې موټرونه یې سمځای نه ودرولي. نوموړی همداراز وایي دغه پیښه له امنیتي کسانو سره د خوړو د نړیوال پروګرام د کارکونکو د نه همغږۍ له امله رامسته شوې ده.
د دې داسې ځای مو چرند لري وځو چې نه د دې رسمي اډه او نه د دې کو نامو ته ځای نږدې ځای وو او نه د دې دفتر سره نږدې ځای وو نه د دې هغه تم ځای وو نه امنیتي کسان د ځان سره په جریان کې کړو. نو بیا د شپې مو چرند ورسي او ورسته چې امنیتي کسان خبر سو بیا د کلی سلیوش مشکوک کسان د دې غلا په تور نیول دي.
له بل خوا ځای سرچینو ویلي چې امنیتي کسانو په همدې سیمه کې یو شمېر کلیوال د پیښې په تړاو امنیتي حوزې ته بيولې دي. د خوړو نړیوال پروګرام د خوراکي مواد له کندهار او اوروزګان ته لیږلی وو. تر دې په خوښ او خوشپښ بهشتو غاندي هم په اوروزګان کې د همدې ادارې یو موټر چې خوراکي مواد پکې بار وو چور شوی وو. د خوړو نړیوال پروګرام په ترینکوټ کې د خپل لارې یو له کاروان د لسکونو بوري او اوډو دالو او نور موادو د غلا په اړه سن دي ویلي. خو ویلي دي چې لا هم په افغانستان کې حقوق کورنۍ ته خوراکي مواد رسوي چې مرستو ته اړ دي. د دغه پروګرام ویندوی وحید الله امانی تیر شپه ازادي رادیو ته وویل
دبليو اف پی د شمی د میاشتو په خاطر په پام کې لري چې هر میاشت په ټول افغانستان کې څباندی 15 میلیون خلکو ته مرسته ورسوي. په دې مرسته کې کابو 100000 ټنه خوراکي مواد شامل دي چې په لري پرتو سیمو کې زیرمه شوي دي.
د ژمی په درشل کې په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه اندیښنې زیاتې شوې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام له اټکلونو سره سم نږدې 19 میلیون افغانان په نسماره نه دي.
مننه چې ازادي رادیو واورې.
اوس به ورشو کندهار ته. کندهار روسیې ته د انارو صادرات پیل شوي دي. د انارو شل ټنه معموله د افغان کارت په نوم د حکومتي شرکت له لوري پرون صادره شوې ده او لومړني لاری د موسکو په لور خوځېدلې تمه ده چې دغه په انارو بار لاری د حیرتان او شیرخان بندر له لارې د مرکزی آسیای وادونو بیا لغید زای موسکو ته ورسیږي.
د افغان کارت په نوم حکومتي شرکت وایي روسیې ته لکندهار د شل ټن انارو د صادراتو لړۍ پیل شوه. د دې شرکت مسول محمد قاسم ابراهیم وایي د کندهار لانارو ورسته د سیمې وادونو ته د جلغوزوی په ګډون د یو شمیر نور محصولاتو د استولو پلان هم لري.
په دې وخت باندې دلو چې اوله محوله چې شل ټن شاوخوا کیږي د کندهار د ارغنداب اغه به اوله درجه انار په څه پیکي په سندر پیکي د مسکو اغه برابر کړ او بل شش کال ان شاء الله الرحمن موږ تر دې شو تلويش ټن جنغوزیم شش کال ان شاء الله استو.
بل خو د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی مشر محمد صدیق مومن د نړیوال مارکیټونو سره د افغان سوداګرو نشلول او د تازه میوه دغه ډول صادرات د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې مهم ګام بولی. د نموړي په وینا هڅه کوي د نړۍ د یو شمېر نور هیوادونو سره هم اقتصادي راکړه ورکړه زیاته کړي.
موږ کوشش کوو چې خلکو ته څنګه کار پیدا کړو او څنګه خپل په صنعت کې، په معدن کې او په وارداتو کې، په صادراتو کې ډېر کوشش وکړو. د صادراتو کو او خپل بالون درې ځای ورسو چې هم کې انډیا ته ځي که نورو ملکو ته ځي. زموږ دغه صادرات زموږ لپاره صادرات دوه ګټه ده، نور لاسته راوړنه ده.
په ورته وخت کې د کندهار سوداګر د وچې او تازه میوې د صادراتو په برخه کې لنړۍ په ځانګړي ډول لګاونډو هیوادونو سره د اسانتیا او د رامنځته کول غوښتنه کوي. د کندهار د وچې میوې د اتحادیې رئیس حاجی عبدالحد وایي که حکومت بهر ته د افغاني محصولاتو او تولیداتو د لیږد لپاره لارې چارې ولټوي، د سوداګرۍ په برخه کې ستاسو ستونزې به حل شي.
دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې نن زموږ انار و روسیې ته صادرات کوو. خدای پاک دې نور هم پرمختګ پسې ورکړي چې زموږ نور مالونه هم پرمخ باندې ولاړ شي. خو یوازې دا نه چې موږ صادرات کوو، صادرات په هغه صورت کې زموږ د پرمختګ کولای شي چې زموږ وزارت زراعت زموږ په زراعت کې زموږ سره کوټلي ګامونه واخلي، ځکه چې زموږ زراعت د تیرو درڅلوېش کالو څخه پاتې ولاړ دی.
روسیې ته د کندهار د انارو صادرات په داسې حال کې پیل کیږي چې دا مهال د سپین بولدک چمن دروازه د هر ډول صادراتو او وارداتو پر مخ تړل شوی ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
میدان وردګو ته به ورشو. هلته طالب چارواکی خبر ورکوي چې د غواو د پوستکو ناروغي راغلی او لامل یې تر 2000 زیاتې غواګانې مړې شوې دي. د دغه ولایت اوسیدونکي او مالداران هم وایي چې د غواو دغه ناروغي خورا په چټکۍ روانه ده او که بیړنۍ اقدام ونه شي نو ګڼ څاروي به تلف شي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په میدان وردګو ولایت کې د پوستکي ناروغۍ له امله زرګونه غواګانې مړې شوي او زرګونه اوس هم پرې اخته دي چې ځایي خلک یې سخت اندېښمن کړي دي. د دغه ولایت اوسیدونکي پر دولت او خیریه بنسټونو د مرستې غږ کوي او خواست کوي چې د یادې ناروغۍ په کنټرول کې دی ورسره مرسته وکړي. راغه د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو دی او د غواو په فارم کې کار کوي.
خلک دا مالونه دي زراعت د خو ډیر به مال د مر سره د نور داس مشکلات به راځي چې د مخنیوي کې حکومت کومک وسرونه کې باید هر زرا سره د مال والو سره باید کومک وسی. د پښتنه اوسیدت خو نه پښتنه نشته، دا څو کال کې زه د منډي منی ولید هیڅ پښتنه نشته، نو دا څو کایه تر هغه څو کروشن به تولر سیس خل هیڅ کومک نشته.
د معلوماتو پر اساس تر د مهاله په میدان وردګو ولایت کې د پوستکي د ناروغي لامل تر 2000 زیاتې غواګانې مړې شوی او شاوخوا 3000 اوس نورې پرې اخته دي چې ځایي اوسیدونکي د کنټرول په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. د دغه ولایت دوه اوسیدونکو جلاغا او صاحب الدین له طالب واکمنو او مرستندوی بنسټونو غوښتنه وکړه چې مرسته جوړ سره وکړي څو له دې ناروغۍ څخه د خپل څاروي په امان کړي.
توانه واسه هم نه لرو چې دغه مخنیوی وکړو او له حکومت پانه کوم سره کومک سوی نه ده چې د مخنیوی وسی د مرض
کسي ناسي مالدلی رو د غم وخري پسند دوايي ورته راکړل شي او واکسینونه ورته راکړل شي.
مالداران یا ځایي اوسیدونکي وایي چې د پوستکي دا ویروسي ناروغي په یو شمېر ولایتونو کې تر سیلابونو وروسته راپیدا شوې ده چې اوس مهال تر میدان وردګو هم رسیدلې ده. خو په غواګانو کې د پوستکي دغه ناروغي څه ډول ناروغي ده او خلک یې باید د څه ډول مخنیوی وکړي څو څاروي یې له دغه ناروغۍ څخه خوندي وي او یا هم په دغه ناروغۍ ککړ څاروي څنګه له مرګ وژغوري. په دې اړه مو د یو ویترنر ډاکټر محمد نعیم نظر اخیستی دی.
مخنیوي لپاره موږ کولای شو چې اول غوا پرې مینځو بیا سوري ته ودرو او بل دا میاسي مچان دا شان تری ورک او بل واکسین ضرور دا چې ورته ولګو. دا درې رقم علائم لري. یو رقم علائم دا چې پوستکي باندې دسي دانه بوزي او یو رقم علائم دی چې دسي پی باندې پی پر سوپ کې مخنیوي او بل علائم دا چې خېټه باندې هم پر سوپ کې دسي.
پر میدان وردګو ولایت واکمن طالب مسولین وایي چې د ناروغي د مخنیوي لپاره هم د واکسین کمپاین پر لار اچولی او تر 2000 پورې غواګانې واکسین کړي دي. په دغه ولایت کې د کرنې او مالداری رئیس عبدالجبار خالد وایي
چې موږ 2000 دوزه واکسین کومک وشول چې هغه کله موږ تطبیق کړل په دغه نو ولسوالۍ کې چې موږ حالت نو وحید نه لري غلط الحمدلله چې د مړینې کچه یو ستره ورچې.
دا په داسې حال کې ده چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره اوس تازه یو شمېر نړیوالو خیریه بنسټونو هم له مالدارانو سره مرستې پیل کړي دي.
په خوست کې د افغانستان د شپږو ولایتونو د نیزه وهنې یا سانګېوالو ټیمونو ترمنځ سیالي شوې. یادې سیالۍ چې د وزلوبې د ملي فدراسیون په نوښت جوړې شوې، هدف یې د دې لوبې پر مختیا او د خلکو سالمه بوختیا یاده شوې. نیزه وهونکي د خوست خلکو ارکلی خوشحالي دي او غوښتنه کوي چې دوی لپاره دا ډول سیالي د افغانستان په نورو ولایتو کې هم جوړې شي. نجیب الله لوخیل او نور جزئیات.
د پنځمه په ورځ په لومړي ځل د وزلوبې د ملي فدراسیون لخوا په خوست کې د شپږو ولایتونو د سانګې وهلو یا نیزه وهنې ټیمونو ترمنځ سیالۍ وشوې. په دې سیالیو کې چې د زابل، غزنی، میدان وردګو، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو اسوارو برخه اخیستې وه، لیدلو او تماشې ته یې سلګونه ننداره کوونکي او د دې لوبو مینهوال راټول شوي ول. د افغانستان د وزلوبې فدراسیون مشر غلام سرور جلال آزاده رادیو ته وویل د دې ټورنامنټ څخه موخه د سانګې وهنې د لوبو پرمختیا او د خلکو سالمه بوختیا ده.
نیزه بازی یا د سانګې وهلو میله یا بازی دا خو یو ډیر لوی تاریخ لري. منگ شپگ والا تو که مرواج رواج دا نو دغه په د رښت په ارتباط معنی منګا یو پروګرام نیولای دی او تورنمنټ نیولای په خوست کې. تاسو وینئ چې ډیر خلکو، ځوانانو، مشرانو ټول اشتراک پکې کړی دی او همیشه اوس له دې نه بعد خیره کوشنه کوي چې په ټولو ولایتو کې همداسې دا تورنمنټ جاری وساتو.
افغانستان یو شمیر لرغونی او پزرپوري لوبي لري چې تر اوسه دنیا والو ته نه دی ورپیژندل شوی. په خوست کې د نیزه وهنې لوبډل مشر بهادر وایي افغاني لوبي باید نه یوازې ژوندۍ وساتل شي، بلکې هڅه وشي چې افغان ورزشکاران نور هیوادونو کې هم نمایشات ترسره او هغوی له لرغونو افغاني لوبو سره بلد کی.
ایمو ارزو دادو چې مونږ د افغانستان ملي لوبي دا باید نړیوالو ته ورسیږي، دا باید ژوندۍ وسوتو.
بلوري ته هغه اسواره چې د بیلابیلو ولایتونو څخه خوست راغلي، د دې ځای د خلکو له هر کلي او لوبو سره د دوی له مینې او لیوالتیا خوشحاله دي. د پکتیکا څخه راغلی ازغلونکی محمد صدیق وایي
موږ چې راغلي خوست ته راغلي د نیزه بازي لپاره راغوښتي، موږ ته دعوت راکړې ده. نیزه بازي کې کومې ستونزې نه لرو، خو له فدراسیون څخه موږ ته د یو داسې میدان جوړول چې هلته موږ اسان پرې باندې راوځغلو. متاسفانه چې موږ هغه نه لرو. په پکتیکا کې په یو شخصي ځمکو یا کرنیز ځمکو کې موږ هلته خپلې لوبې تر سره کوو.
د زابل ولایت د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکی بهایی جان وایي دا لوبې پوره لرغونتوب لري او د ده پلار هم د پخوانی ټولواک محمد ظاهر شاه په پاچاهۍ کې د نیزه بازۍ په لوبو کې لوبېدلی و.
د بیا د پاره دوامي سي دا لوبې خدانسته دا تاریخي لوبې دي. موږ په جشنو کې لوبېدلی یو په ټینګ د ظاهر شاه بابا په ټینګ زما بابا لوبېدلی دی په جشن کې، خو تر اوسه پورې موږ ته دا پاملرنه نه وسوې.
یاد دیوی د خوست په شمیر سیمو کې هم لډیر پوخوانه د نیزه وهنې لوبې کیږي چې د دې ولایت د بیلابیلو سیمو د نیزه وهنې ټیمونه او په انفرادي ډول آسواره پکې ګډون کوي. خو دا لومړی ځل دی چې د زون په کچه د وزلوبې د ملي فدراسیون په نوښت په دې ځای کې د څو ولایتونو د نیزه وهنې ګډ ټورنمنټ جوړ شوی دی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د فوټبال د نړیوال جام لوبې د لومړي ځل لپاره په یو آسیایي هیواد کې کیږي. قطر د دې لوبو کوربه دی او دا جام لوبې د یکشمې په ورځ پیلېږي. د یوې وړاندوینې له مخې د لاتین امریکا دوه هیوادونه برازیل او ارجنټاین ډېر چانس لري چې د اتلولي خپله کړي. جزئیات له احمد شیبر نه په دغه رپورټ کې چې د فیفا یا د فوټبال د نړیوال جام په اړه جوړ کړی اورو.
د قطر له زرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2023 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
ټاکل شوی دی چې د یکشن بی پورس په پلازمینه دوحه کې د فوټبال نړیوال جام لوبي پیل شي. لومړی مسابقه د کوربه قطر او اکوادور ترمنځ ده. دا مسابقه د کابل په وخت شپې 8:30 بجې شروع کیږي. دا لوبي په اتو ګروپونو کې ویشل شوی دی چې په هر ګروپ کې څلور ټیمونه دي. د دې لوبو تر پیلې دوه مخکې یو وړاندوینه داسې شوې ده چې برازیل تر بل هر هیواد د دې لوبو د ګټلو چانس ډېر لري. له 1930 کال راهیسې چې د فوټبال نړیوال جام لوبې پیل شوې دي، برازیل یوازینی هیواد دی چې هر ځلې په دې جام کې برخه اخیستې ده او تر بل هر هیواد یې دا اتلولي ډېره خپله کړې ده. د برازیل 15 ساله دا ویاړ په برخه شوی دی چې د فوټبال جام اتل شي. په قطر کې د نړیوال جام د ګټلو د وړاندوینې له مخې تر برازیل وروسته ارجنټاین یاد شوی دی. ارجنټاین تر اوسه دوه ځله توانېدلی دی چې دا جام خپل کړي. په دې پیشګویي کې شپاړس هغه لوبډلې چې تر نورو د ګټلو ډېر چانس لري څلورې د امریکا د نیمې وچې دي، برازیل، ارجنټاین، یوروګوای او مکسیکو. یولس اروپایي هیوادونه یاد شوي دي چې شاید دا نړیوال جام خپل کړي. له آسیا څخه چې دا لوبې پکې کېږي هیڅ هیواد په دې شپاړسو